ستړي مشه وخت سهار لس بجې نن د جمعې مبارکه ورځ او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دلته په پراک کې د سهار 8 بجې دي چې د پېښور د سهار د 10 بجو سره سمون خوري. تر 11 بجو په دې خبرونه کې د خبرونو لرو له خبرونو سره رپورټونه دي او په دوه منې مای کې د مشال رډیو مجله اوریدل شي د هر څه د اوریدلو لپاره را سره پاتې شي. په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پرلتن هم دوام لري. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې 14 کسان په یو برید کې وژل شوي دي. ډونالډ ټرمپ وایي له کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه نه اخلي. د خبرونو تفصیل په لکی مروت بنو باجوړ کې د پولیسو پرلتنن هم دوام لري. د بنو باجوړ پولیس حکومت ته خپل مطالبې وړاندې کړې دي. د باجوړ پرلتکونکو پولیس سرتیرو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د غوي غښتنه د پکیوم نه کنن او غوي به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم دغه پولیس سرتیری د قاتلینو د نیولو غښتنه کوي چې د سپتمبر په 11 په ملاسدګۍ سیمه کې د پولیو له کارکونکو سره یو ځای وژل شوی. دوی دارنګ غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندوی ټیمونو کې د پوز او اف سی سرتیری هم شامل کړل شي. د باجوړ د پولیسو ځلی افسر وقاص رفیق رسنوی ته ویلي د پولیسو غوښتنه به منل کیږي. هلته د بنو د پولیس لاین مخې ته په پرلت ناسو پولیس سرتیرو هم حکومت خپل غوښتنه وړاندې کړې دي. دوی وایي په ډومیل کې د وژل شوی پولیس سرتیری وژن کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو تاڼو ته د پوزي او استخباراتي چارواکي نه ورزي او پولیسو ته د اجازه ورکړل شي چې لنیول شو وسلوالو خپل پلټنه وکړي. د بنو پولیس مشر وایي په پرلت کې د ناسو پولیس سرتیرو د مطالبو فهرست یې ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې له اعلی چارواکو سره شریک کوي او د مسلې او حل به راوباسي. په لکی مروت کې بیا پولیسو د سپتمبر له 9 نیټې راهیسې کراچۍ تلتونکې لویه لاره انډس هائی وے د احتجاج په توګه تړلې ده. دوی په ښکاره د پوځ نوم اخلي. وایي پوځ د هغوی په چارو کې مداخله کوي. پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو لا د لکی مروتو د پولیسو د تورونو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون غړي عبدالله خان ویلي د تحریک انصاف کوند د هغه دریز ملاتړ کوي چې پوز دی په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله نه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل د تلار هواره کړی ده. نوموړی وایي عمران خان نه یوازې د خپل وزیر اعظم پر مهال بلکې اوس هم د اسټابلیشمنت سره د خبرو لیواله ده.
هغه بل خبر نه کې هغه چا سره خبرې نه کوم بغیر د اسټابلیشمنت نه نو له هغه پوهه کوي د چا سره خبرې کول وړي. یو طرف ته ستا لیډر وي زه اسټابلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټابلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس څوک ډریک کوي.
د عبدالله خان د سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلی دي چې پرون هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په ملکی چارو کې د پوز د مداخلې په اړه بحث وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د وایي د هیواد بهرنۍ پالیسي د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسی تعقیب کړي. ممتاز زهرا بلوسی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. له نوموړي یو خبریال پوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي چې هغوی په خپله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د خبرو لپاره پلاوی لیږي، نو د مرکزی حکومت په دې اړه نظر څه دی؟ ممتاز زهرا بلوسی په ځواب کې ویل په پاکستان کې چې د هر عوامي شخصیت لخوا کوم وړاندیز مخې ته راځي نو حکومت به پرې غور کوي او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره به کومه پرېکړه کوي. بل پلو د جیو تلویزیون د یو خبر له مخې د خیبر پښتونخوا لومړي وزیر علي امین ګنډاپور پرون په پېښور کې د طالبانو د حکومت د کونسل جنرال حافظ محب الله سره کتلې دي. په دې ملاقات کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او نورو دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي او ګنډاپور ویلي د پاکستان مرکزی حکومت باید یو جرګه جوړه کړي او افغانستان ته ولیکي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکی کسان په یو برید کې وژل شوي دي. ایف پی اژانس او ازادي راډیو لیکي چې ناپېژاندو وسلوالو د دایکونډي غور په سړک د دغه ولایت اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ورباندې وکړې. د سیمې یو اوسیدونکي د نوم پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره وو چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي چې په کمی ناستو کسانو پرې ډزې وکړي. 14 کسانه وشل او سلور نور جوبل کړل. د دې برید مسولیت داعش وسله والې ډلې قبول کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو عملو کې چې شیعه وګړي پکې پنهخه کیږي د داعش خراسان ولایت څنګه دخیله ګڼل کیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې هغه بل کاملا هیرس سره په کومه بله مناظره کې برخه وانخلي. د امریکا د 2015 کال ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ترامپ او د ډیموکرات ګوند لخوا کاملا هیرس په میدان کې دي. دوی دواړو د سپتمبر په 10 په فیلادلفیا ایالت کې لومړی مناظره کې برخه اخیستې وه. ډونالد ترامپ پرون په ټولنیزو رسنیو ټروت سوشل ولیکل چې دریمه مناظره باندې ترسره کیږي. نوموړي له کاملا هیرس نه وړاندې په جون میاشت کې جو بایدن سره په انتخاباتي مناظره کې برخه اخیستې و. ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ویلی چې کاملا هیرس سره دغه مناظره د هغه یو لخوا بلکې شاید یو لغوره مناظره څخه و. خبر نو پای بیا هم ستړي مشه خبرونه مو اوریدل او سم رپورټونو ته مخه کو. خو په دوه منی مای کې تاسو ته پاراونی ز خبرونه د بی خبرونه اوریدل شي تاسو د مشال رادیوي مجله اوس هم د رپورت د خبر پښتونخوا اسمبلی کې پرون په درې مورز هم په سیاسي معاملو کې د پوز د مداخله په اړه بحث شو. د دې بحث روسته لاغي سر راپورته کړ چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ځنی پارلماني غړي ونیول. په پرونی بحث کې د تحریک انصاف غړو په سیاسي چارو کې د پوز پر مداخلت نیوکه وکړي. خو د اپوزیشن مشر عباد الله خان مشال اړیو ته ویل عمران خان د خپل وزیر اعظم پر مهال د پوز او استخباراتو په لوي او هغوی ته په سیاست کې د مداخله ډیر لارې پرانستي وي. د پاکستان د پوز تازه دریس په ډیړه مختنه درغله. خو تر دې په خوای په وار ور ویلي چې پوز د ملک لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او په ملکی چارو کې د جمهوریت ملاتړ کوي. له پیښور غلام غوث رپورت لري.
اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته د تحریک انصاف د ځینو پارلماني غړو د نیولو په سر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دریمه ورځ هم د حکومتي غړو لخوا په یاد معاملې کې په پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه تود بحث ترسره شو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د سپتمبر په 12مه د حکومتي غړو د سرګندونو په جواب کې صوبایي اسمبلی ته تفصیلي وینا وکړه او هغه وویل چې په اصولي توګه هغه د تحریک انصاف د موجوده دریس سره اتفاق کوي چې په سیاسي او پارلماني چارو کې د پوز مداخلت نه دی پکار. خو په عملی توګه چې کله په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت عمران خان پوز او استخباراتي ادارو ته په خپله د مداخلت کولو ډېری لارې پرانستلې وې. هغه د خپل دغه سرګندونو په اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د استخباراتي ادارو سره عمران خان ډيري نږدې اړیکی لري او په پارلیمان کې د استخباراتي ادارو لپاره د ناستي یوځې هم ورکړی وو او اوس په زندان کې هم د دریز لري چې کده خبرو اترو د لارې د معاملاتو حل کولو هڅه کیږي نو هغه به د حکومت سره نه بلکې د پوزي اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي.
هغه بل خبره نه کې وایي چې څه خبرې نه کوم بغیر د اسټابلیشمنت نه نو له هغه پوهه کوي د چا سره خبرې کول وړي. د یو طرف ته ستا لیډر وایي چې اسټابلیشمنت سره خبره کوم او بل طرف ته دوی د اسټابلیشمنت خلاف خبرې کوي. نو دا په پالیټکس کې څوک ډریک کوي.
عباد الله خان زیاته کړه چې د پارلمان د بالادستۍ ترڅنګ په پښتونخوا کې تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده چې حکومت ورته توجه نه کوي او په لکه مروت او نورو سیمو کې چې په دې مسله د پولیسو کوم احتجاجونه روان دي نو صوبایي حکومت د دې معاملې د حل کولو لپاره تر اوسه هیڅ کردار نه دی لوبولې.
په کار د صوبې چیف ایگزیکټیو لارج هغه پولیس سرکې نشته چې څه شو دي څه پرابلم دی او سر خبره وکي هغه سره بیان نه ورکي. ما خپل خبرو کې دا وی چې دوسی اسد آغاز هم عمران دی اینډ هم عمران دی دغه نه بغیر بل خبره نه کوي.
په حزب اختلاف کې د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ د سیمې غړي نېسارباز هم د امنیت په مسله د پولیسو د روان احتجاج په ذکر کولو سره په صوبایي حکومت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
په دکې مروت کې او په باجوړ کې او په بنو کې پولیس احکام دي وزارکار ته دی او ته ورکول نه کار کړی او په احتجاج باندې ناست او زه پلور اپ د هاوس ویم چې موږ دغه کلک حمایت کوو. بطور یو سیاسي کارکون د عوامي نشر پارټۍ موږ دغه مطالبات کلک حمایت کوو. زما پولیس محفوظ نه دی زما ولس محفوظ نه دی. په کار دا چې په دې ډی پیټ شي چې بدنۍ جوړه ولې ده بدنۍ ختمي کې ولې ده او بدنۍ شروع شي څنګه.
خو حکومتي غړي ریاض خان د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د ټولو مهمو داخله او خارجه معاملاتو واک اختیار د ولسی حکومتونو په لاس کې نه دی، نو ځکه د امنیت په ګډون دا ټول معاملات د خرابېدلو په لوري روان دي.
په هر حکومت کې عمده دغه مقتدا خلقې چې کوم یو څو کسان دي چې هغه د دې وطن هغه نظام په زنجیرونو کې بند کړی دی، په هر اداره کې د هغوی مداخلت دی. جوډیشری د هغوی تابع ده، بیوروکراسي د هغوی تابع ده، چې که په دې واویا کاله کې په خارجه پالیسۍ باندې باز شوی په هغې باندې هلته کې د عوامو د هغې مینډیټ احترام شوی، زما په خیال دا مثال نشته په دې وطن کې.
د پاکستان پوز په صوبایي سمنه کې په دوی باندې د سیاست او امنیت په برخه کې د لګول شویو تورونو په اړه سر دی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په بیا بیا په سیاست کې د پوز د مداخلت تورونه رد کړي دي.
دا مشال رادیو
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په هیواد کې په نامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ هله لمنځه ځي چې پوز په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي او خپلې امنیتي پالیسۍ سمې کړي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې په سیاست کې مداخلت نه کوي او امنیت ته ژمن دی، خو زیاتره پوهان د تحریک انصاف له یاد دریځ سره موافقه لري. خو په دوی کې ځینې وایي چې د تحریک انصاف لخوا پر پوز نیوکې د عمران خان د خوشي کولو لپاره دي. البته ځینې بیا وایي کدا ګوند له دغې بیانیې په شا شو نو په ولس کې به محبوبیت له لاسه ورکړي. اسرائیل مومن تفصیل وړاندې کوي.
خون میرا بہ رہا ہے، کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو، میں خود افغانستان سے بات کروں گا.
دا غږ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دی چې وایي وینا زما بهیږي د په خبره چې آیا د خلکو یعنی د خیبر پختونخوا د ولس وینا سپینه ده. نوموړی په اوس ته په اشاره وایي چې خپلې پالیسۍ په خپل کور کې کېږدا او زه په خپله له افغانستان سره خبرې کوم. تر دې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 10مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو قرارداد هم منظور شو چې پکې راغلی دی په تیرو دوو کالو کې د ځینو پوځي افسرانو د مداخلت له کبله جمهوریت او ملک ته سخت تاوان رسېدلی او باید دې افسرانو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي. په قرارداد کې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د سمدستي خوشو کولو غوښتنه هم شوې. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وای د امنیت مسله له وفاق سره ده او له افغان طالبانو سره په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو مخه نیولو لپاره خبرې هم یوازې وفاق کولی شي. شکور د سپتمبر په 12مه مشله ډو ته ویل چې اعلی وزیر داسې بیانونه یوازې د خپل مشورتیا لپاره ورکوي. نوموړی وای په قرارداد کې هم یوازې دا راغلی چې له هغو پوځي افسرانو سره د حساب وشي چې په تیرو دوو کلونو کې یې ملک ته تاوان رسولی. نوموړی وای باید د دې تورونو هم پلټنې وشي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوځ عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه.
شنو تیرو دوو کالو راسې ولی تیر 15 کاله مخکې په یو الزام لګیدل چې پاور کې راوستل کېدل، نو هغه کې د اسټابلیشمنت او کردار نو هغه ولې ونه شي. زما خیال کې په خبره کې حقیقت وی هم نو دانیت ماته په صحیح نه ښکاری.
په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک د سپتمبر په 12مه مشال ډوټو ویل چې د خبر پښتونخوا اسمبلی لخوا په سیاست کې د پوز د مبینه مداخلت د مخنیوي لپاره په منظور شوی قرارداد کې څه نوی خبرې نشته او د دې هدف یوازې ولستو کا کول دي.
جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے نا، یہ تو ایک بالکل سیاسی ڈرامہ ہے.
گورا ترسوچ دا قرارداد تعلق دی نو دا بیخی سیاسی ڈرامہ دا، ځکه چې په دې قرارداد کې کومې خبرې دي نو هغه لوړان دي په آئین کې موجود دي. آئین وایي چې پوځ په سیاست کې مداخلت نشي کولای. دا قرارداد یوازې خلکو ته د شؤون لپاره دی. دوی په قرارداد کې وایي چې پوځ سم دی او یوازې څو جرنیلان دي چې د هغوی له وجې حالات خراب دي. نو که تاسو د انقلاب خبرې کوئ نو لمړی خو یې نوم واخلي، او که ته د جرنیلانو نوم اخیستو همت نه لرې نو ته به خاور انقلاب راولې.
اگر آپ میں جنرلز کا نام لینے کی آپ ہمت نہیں ہے تو انقلاب آپ ہاک لائیں گے.
خوب اسلام آباد کی کارپو افتخار مشوانے بیا وائی چھ سیاست کے د مبینہ فوجی مداخلت خلاف د اعلی وزیر علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف بیانیہ جدیدہ. نوموړي په 12 سپتمبر مشال ډوته ویل ک پاکستان تحریک انصاف لدی بیانې په شا شو نو په خلکو کې به محبوبیت له لاسه ورکړي.
چې څومره لکه د دیوخت کې پی ٹی آی تاغه ګنڈاپور دې ته بندې ک بندې آیې چې څومره د دیوخت کې یا عمران خان یا پی ٹی آی ایز ا رول چې څومره اسټابلیشمنت چیلنج کړی نو دا زما کې د پاکستان تاریخ کې وشای د مچانی چیلنج وړي هغه وجه هم دادا چې د اسټابلیشمنت رول چې کوم دی هغه هم یو ډېر زیات چې کوم دی تاسو منفي رول دی او تقریبا پورا ټوګوري نو د ملک هغه تم هر افیر هر سیکټر تمام افیر چې کوم دی پولیټیکل افیر دی اکنامیک افیر دی ډیپلوماټیک افیر دی فارن پالیسی دا اگر تو شکر دے کہنا اسٹیبلشمنٹ آگے میں نے مکمل کنٹرول دے نو عوامی پذیرائی کے چرے عمران خان تا ملاو دا یا دا پی ٹی اے تا ملاو دا نوہی وجہ ہم دادا چی اگیا ہاگا کو دونا ایکسپوز کئی چکم دا ملک پا ترکائی کے رکاوٹ
بل خو د پېښور پونتون استاد عرفان اشرف وایي چې د پاکستان ترقی انصاف دا درې سم دی چې د سیاست او بانو چارو پالیسۍ په ګډون د هیواد په نورو حکومتي چارو کې د پوز د غیر آئینی مداخلت له کبله په پاکستان کې امنیت خراب دی او سیاسي بې ثباتي ده. خو عرفان وایي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مبینه پوځي مداخلت خلاف قرارداد راوړو هدف عمران خان له جیله خوشې کول دي.
په دغه وخت عمران خان کې د اغه د پرا د خیبر پختونخوا ټول وسایل او سکو ټول بیان یې دی هغه ټول یو سړی د پر استعمالی د پی ٹی آئی پالیسی حکومت دا دنا نه د خیبر پختونخوا خلکو ته فائدہ ملويږي نه نور پاکستان خلکو ته ویل څه داس اصولی موقف نه دا.
د پاکستان په وز د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو د ورستۍ تورونو او قرارداد په اړه سندي ویلي خو په تیر وختونو کې یې ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او یوازینی کار یې د امنیت برابرول دي. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د ترقی انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپتمبر 8 تر جلسې وروسته د خپل ګوند ځینو مشرانو د نیولو په لړ کې پر حکومت او پوز نیوکو ته دوام ورکړي. دغه جلسه د عمران خان د خوشی کولو لپاره شوې وه او پولیس وایي چې د جلسې ګډونوالو د پر امن جلسې د اصولو خلاف ورزي کړې وه.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د په باجوړ کې د پولیسو د پرلت نن دویمه ورځ د دوی لاغې وروسته پرلت پیل کړی چې په ملاسدګۍ سیمه کې پر پولیو ټیم بریدو شو او د پولیسو یو سرتیری او د پولیو یو کارکونکی پکې ووژل شول. پرلتوالو حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. دوی ویلي د پولیو ټیمونو سره د پولیسو تر څنګ د اف سي او پوځ سرتیری هم موظف کړل شي. دوی خپلو غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. بل پلو د باجوړ د پولیسو ضلعي افسر وقاص رفیق رسنوي ته ویلي د پولیسو غوښتنې به منل کیږي. نور حال د شنواسته رکزیناورو
د باجوړ پولیس پایانو چارواکو ته د غوښتنو منلو لپاره 15 ورځې وخت ورکړي. سپایانو او د وړو څوکې وړو په شریکه غوښتنه کړې. تر ټولو اول د 10 سپتمبر په 11مه د نامعلومو وسلوالو په ډزو د وژل شوي پولیس غړي لقمان قاتلین معلوم او گرفتار شي. دوی دا هم ویلي دي چې 15 ورځو کې که غوښتنې ونه منل شوي دوی به مجبور وي چې د پولیو نه بایکاټ اعلان کړي. د یادوړو په مشرۍ پولیس حوالدار زیورمان د باجوړ خار په کلونۍ کې د پولیسو احتجاجي غونډې سره دغه غوښتنې داتې شریکې کړې.
اول به منګلا د لقمان شهید قاتل راکړي چې چا مړ کو ولې مړ کو په څه مړ کو. دویم چکن زمنګا غټه مطالبه ده نو چکم شهیدان شوي دي د اغو ماشومان برتي کول. به دریمه مطالبه چې زمنګا کومه ده نو مقامی کمی بيچوګان چې دي لکه حالات تاسو او چې حالات ټیک نه دي او په غلطو حالاتو کې تما ورولې د کور مخې ته نو تو درې کنه نو به دې چلې له عمل بدلول غواړي چې دا پولیس ډیره ضروری ده. نو دوه کسه به آرمی دوه به اف سي دوه به زما پولیسي په مقامی بيچو کې کم دی پاغه کې به پولیو کېږي. د آرمی او د اف سي سره چې آرمی او اف سي نه و نو منګا به د پولیو نه مکمل بایکاټ دي ټیک ته انشاء الله. د پنځم کومه مطالبه چې دا نو زمنګا د ایمونیشن دا وستاجي زمنګ سره ټوپک شغالې دي یا پردې دي.
تر دغه علاوه دا هم وغوښتل چې د کوم پولیسو د کوم تحصیل سره تعلق وي هم هغه ته د ورله ډیوټي هم ورکړي شي ځکه هغوی د خپلې سیمې اوران او سم پیژني. یو بل غوښتنه دا هم وکړه چې پولیسو ته د خیبر پختونخوا د پولیسو په شان د نوکری د پیژندنې کارت ورکړي شي. د باجوړ د پولیسو د غړو په 11 دسمبر د خار روغتون کې هغه وخت احتجاج اعلان کړ چې کله په ملاسید سالارزو کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس غړی لقمان او د هغه سره د پولیو ضد کارکونکي ابو وریرا په ډزو وویشتل. دواړه مړه شوي او مړی خار باجوړ لوی روغتون ته وروړلی شوي وو. په 12 سپتمبر پولیسو خار سول کلونۍ کې د پولیسو ضلعي دفتر مخې ته احتجاجي غونډه او یا مظاهره شروع کړه چې پکې دغه غوښتنې مخ ته راوړل شوې. د پولیس غړو نه علاوه د باجوړ سیاسي ډلو هم په حاجي لونګ نومې سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړې. دغلته د باجوړ سیاسي او سماجي ډلو ترڅنګ د ځوانانو تنظیمونه هم ورغلي او دوی غوښتلې دي چې سیمه کې د امنیت پزای کړی شي. د باجوړ یو مدني فعال سید واجد علی شاه هم دغه پرلط غونډې ته خبرې کړي. د باجوړ د پولیسو لخوا د دوی په غوښتنو د باجوړ د پولیسو ځلی افسر وقاص رفیق میډیا سره خبرو کې ویلي د دغه پولیس غړو ټولې غوښتنې به مني. دا هم ویلي دي چې پولیسو ته ورپېخې ټولې ستونزې به هم هوارې کړي. هغلته د باجوړ د ولس لخوا جوړ شوی پرلط نن په دویمه ورځ هم په حاجي روان کې دوام لري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د پولیسو پرلط نن په دویمه ورځ هم دوام لري. دوی وروسته لغه احتجاجي پرلط پیل کړ چې پرون په ډومیل سیمه کې د پولیسو سرتیرې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پرلط کې ناستو پولیس حکومت ته د خپلو غوښتنو یو لیک لړ هم سپارلې. دوی ویلي قاتل دی ونیول شي، د پولیسو کنټرول خونو تڼو ته به پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، پولیسو ته اجازه ورکړل شي چې لنیول شو وسلوالو خپلې پلټنې خپله وکړي او شمېر نورې غوښتنې هم کړې دي. د بنو پولیس مشر وايي په پرلط کې د ناستو پولیس سرتیرو د مطالبو فهرست ترلاسه کړی دی او وړاندې به یې لاله چارواکو سره شریکوي او د مسلې یو حل براوباسي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
بنو پولیس لائن مخې ته په احتجاج ناست پولیسو خپل والا چارواکو ته د غوښتنو یو لیست وړاندې کړی او وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې غوښتنې منل شوې نه وي. دوی ویلي چې د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړ وسلوالو گرفتاری، د پولیسو کنټرول رومز یا تاڼو ته به فوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي، کم وسلوال یا جرم کې ککړ کسان چې پولیس گرفتار کړي پولیس او سی ټی ډي به خپله تفتیش کړي. د دوی په چارو کې به نورو ادارو کسان لاسوهنه نه کړي او داسې نورې مطالبې یې وړاندې کړې. د پولیسو دغه احتجاج وروسته لاغې پیل شو چې پرون د ستمبر په 12مه ډومیل کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وواژو. پس پولیسو د هغه جسد سره پرلط پیل کړ. د بنو پولیسو ایس ایچ او عبدالصمد قریشي د غلطه په احتجاج ناس پولیسو ته خپل وینا کې وویل چې خپلو مشرانو ته د مطالبو لیست ورکړي، ټولې مطالبې به ورسره مانی، کمیټې ورته ټاکلې، تر هغه به ناست وي.
پولیس یونین د بحال شي، ایس کیس ما دهشتګرد تخریب کار دا چې ونی وویشت شي انکاونټر وشي او یو صورت وا دغه محکمه ته دغه ادارې ته راول کی. پولیس چکین سړی گرفتار کی، سی ټی ډی او پولیس خپل انویسټیګیټ کوي، کچېره ګرانګور وی او بکه ایت عدالت نه موجود دي، عدالت ته به پېښای ایس کیس ما معلومات وی دي سره نه شیر کوي. دغه ایجنسی او تا نوې مش په تړې لګی شي، نوې مش په چوکیه لګی دي، په چوکیه شه په کالج شه یا چیرته چې دا دي شه فوجو پرتوی او واپس چاونی ته سي.
د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد پرون د پرلط پیلې دو په وخت د غلطه خبریالانو ته ویلي ول چې د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړ وسلوال یې سمدستي په یو کاروایی کې ووژو. خپل پولیس سرتیرو ته ډاډ ورکوي، خو په احتجاج ناس پولیس وایي چې هغه کس سمود وړاندې لبنو نه د شک په بنیاد نیول شوی وو. دوی د اصلي ککړو وسلوالو گرفتاری او سزا غواړي. د احتجاج کوونکو سره د پولیس او ځلې انتظامی چارواکو خبرې روانې دي، خو لا په خبرو متفق شوي نه دي. د بنو نه پرته لکی مروت کې د ستمبر 9 نه ورته ډول احتجاج پولیسو پیل کړي او پرون د ستمبر په 12مه بجاوړ کې هم پولیسو د خپلو غوښتنو منلو لپاره په پرلط لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجره
په څلورنی مبجو
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
د د بلوچستان د پښتون مشت سیمو خلک شکایتونه کوي چې په خپلو سیمو کې د سکولونو اسانتیاوې نه لري او یا یې له اوږدې مودې راهیسې سکولونه بند دي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د بندو سکولونو وجه د استادانو کمی ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر راهیلي دورانی د سپتمبر په 9 مشال لډیو ته ویلي ول چې د تعلیم د ودې لپاره د بلوچستان حکومت هلې ځلې روانې دي. د هغې په خبره چې شاوخوا 3000 استادان په دې خاطر له نوکریو لرې کړي چې له سکولونو بغیر حاضر ول. د بلوچستان حکومت د 2024 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره څه د پاسه 146 ارب روپۍ ټاکلې دي. نور حال د مشال لډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
که څه هم د بلوچستان حکومت وایي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم د صوبې ډېری خلک وایي چې په سیمو کې ډېری ښوونځي یا سکولونه تړلي پاتې دي. له پښین ښار څخه شمال لور ته شاوخوا پر 12 کیلومتر لرې د وټ کلی اوسېدونکي عصمت الله اڅکزی د خپل کلی د ښوونځي په اړه مشال رډو ته څه داسې وایي.
زمر د کلی سکول له 13 کالو راهیسې بند دی او مر د ډیو صاحب له بار بار خپل شکایتونه راوړي دي. خپل ستونزې مرته بیان کړې د سکول په حواله، خدا د نه دا اورېدلې نه عملي کړې د کار پر کړې دي. البته زمر د سکول بلډینګ هم اوس پر نړېدو دی.
له پښین ښار څخه لرې پرتې غریزې سیمې توبې کاکړې اوسېدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال رډو ټول چې په سیمه کې ډېرې ښوونځي تړلې پاتې دي او ښوونکي له ښوونځیو غرضر وي. هغه وایي چې په دې اړه د تعلیم ادارې ته په وار وار شکایتونه رسولي خو عمل نه دی ورباندې سوی.
زموږ د توبې او د برشور د ایجوکیشن حالات بالکل نه ونی کې برابر دی. دا چې دي چې دلته کم ایجوکیشن افسران مطلب پر موږ باندې مسلط کړي، هغه چې راځي دلته ګوره زه مطلب یو سایل ورس مودت شکایت وکړم چې وایي زما په سکول کې دونه ډیوټي دي، دا ډیوټي نه کوي، حاضر نه کوي، پلان نه کوي، دوی نه مونږ د مرزه وکړي. په هغه نمو کې بیا دوی په خپل شناخت تعلق ورسره جوړ کړي، لحاظ دوی دا غوسره خپل کور ورسره جوړ کړي، هغه په هر شکل چې جوړي شکایت په ماره وړي کورولي دغه دوی ورسره وکړي. زموږ ایجوکیشن د نجونو سکولونو خو بالکل زموږ په تحصیل کې نسته، او چې څه دي مطلب د هغو مطلب ټیچر نسته، او هغه جدید مطلب په وار دي، استادان یې په وار دي، لشپې یوي لشپې بلې لشپې بلې، نو لحاظ هغه بیا مورته څه گزاره کوي چې سکول خیلی داسې سکولونه شته تقریبا تر 50 ابوج دي. مثال زموږ سکولونه بندې مطلب څوک راځي نه.
د پښین د تور شاه اوسېدونکي ریاض احمد ترین مشال رډو ټول چې په بلوچستان کې تعلیمي نظام ځکه وده نه کوي چې ډېری ښوونکي یا استادان په ایوازي ښوونکي خپله دنده ترسره کوي چې دا یو غیر قانوني عمل دی.
زموږ د وطن د تعلیمي نظام تر ګردو غټه لوستن زده ده چې کومه ټیچران نه وي الکوانه اپارټمنټ کېږي، هغه ایم پی ایل پی ایچ ڈی ولډران ایم ایس سی ولډران، نو هغه چې دلته ټیچران واخیستل سي په اډران یې اوسي دی ولاړ سي په د سی ایس ایس او پی سی ایس او ډاکټري د پاره د داده پاره پر تیاریان لګیږي. دلته یو ځی ټیچران کښېنی چې هغه د میټرک په 3000 او 5000 روپۍ کښېنی، او دوی هلته یو ځی ټیچران باندې هغه کار کوي، دوی پر خپل تیاریان لګیږي. د دې وجه سزمر د تعلیمي نظام مکمل تباس.
د پښین د تعلیمي ادارې مشر محمد زمان ترین په پښین کې د تړل سو شونځوي پاړه مشال ریټو ته څه داسې وویل.
بند سکولونه مسله په ګډه بلوچستان کې ده. په پښین کې د دې غټه مسله د برشار کې د اټم اتیا سکولونه مشغ باندې دا غټه مسله د ټیچرانو کمبود دی. زموږ ټیچران ارمیاست موږ یو میټینګ کوو ډی اتارټي ورته وایي ډسټرکټ ایجوکیشن اتارټي په نامه یو میټینګ کوو، په هغه کې موږ 15 کسان استادان ریټایر کوو. داغه د وجې دا کمبوت راغلی دی، داغه د وجې دا سکولونه زموږ غبند دي. ان شاء الله چې دا کم د ایس بی کی ټیچران په دا څو شپو کې راځي، داغه پروسس زموږ سیکرټری صاحب ډایرکټر صاحب ډېر سپیډ اپ کړی دی. ان شاء الله په دا راکلونګ مختصر شپو کې به ان شاء الله داغه پروسس وسی. داغه د ټیچرانو پر اتاک سره موږ به ډېر هاده دغه د ټیچرانو چې کوم بند سکول چې کوم مسله دغه به ان شاء الله د لاسه وروسو.
د تعلیم صوبای وزیر رایلی دورانی مشال رډو ویلي چې په بلوچستان کې د ښوونکو کمی ده او د بند ښوونځو ستونزه هم سته. دا غیب خبره کوم ښوونکي چې ښوونځو ته ناراضي هغوی بلدندو ګوش کیږي. هغه ویلي چې تر اوس مهاله 3000 هغه ښوونکي له دندو ایستلي کوم چې له ښوونځو غیر حاضر وو. د بلوچستان حکومت د 2024 او 2025 مالي کال په بودیجه کې د تعلیم د ودې لپاره 146 خال نه ارب روپۍ ټاکلې، چې په هغوی کې 113 ارب روپۍ د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هم دې رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. د سهار لس نیمې بجې دي. د مشال لډوي مجله به درته وړاندې کوو. خو اول مهم خبرونه. په لکې مروت، بنو او باجوړ کې د پولیسو پرلت نن هم دوام لري. د بنو او باجوړ پولیسو حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی غړی عبدالله خان وایي د تحریک انصاف ګوند د هغه دریس ملاتړ کوي چې پوځ دې په سیاسي او پارلماني چارو کې مداخله لنه کوي. خو د یاد ګوند مشرانو دغه په وینا په خپل دی تاله راهوره کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس وایي د هیواد بهرنی پالیسی د مرکزی حکومت په واک او اختیار کې راځي او دا د پاکستان د حکومت امتیاز دی چې خپل خارجه پالیسی تعقیب کړي. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د سیمایزو سرچینو په وینا پرون لږ تر لږه 14,000 ملکی کسان په یو برید کې وژل شوي دي. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې قبول کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل چې هغه به له کاملا هارس سره په کومه بله انتخاباتي مناظره کې برخه وانخلي. اوس هم د مشال رادیو مجله. د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا ونې په خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنغر مشاعرې ته سر ورخ کړه کو او د مومندو د یو پیژندل شوی شاعر غزل مومن سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا نور مطالب په دې مجله کې اوریدلی شئ. نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه، خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده، له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدی نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډمنت فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پښتونخوا کې 14,000 پورې هنرمندان رجسٹر دی. د هنرمندانو معاشي حالات ډیر خراب دي او نامنې د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پرې باسلې دي. باید د دوی مرستي جاری وساتلې شي.
جنگ کد هر چاوي تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پښتونخوا کې چې دا سومره هم بدامني جنگونه دینو د دین نیخ په نیغه د دین چې ډیر څوک اغیزمن شوی دي نو هغه آرټ یا آرټیست دی. بیا په دې کې که تاسو زمونږ پیغلې یا میرمنې هنرمندانې وګورئ نو هغه بیخي بیا په کور باندې شي. نو یو طرف ته زمونږ کلتور داسې دی چې آرټ ته داسې موقع نه ملاویږي، بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو نو هغه هم زمونږ د آرټ یا د هنر په مریخ پک دي.
شازما حلیم له 13 کلونو راهسې ډرامو کې کار کولو تر څنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شازما حلیم اوی د پنجاب هنرمندانو ته چې کم سہولتونه او د کار کولو موقع ملاویږي هغې نه د خیبر پښتونخوا هنرمندان محروم دي. دا وایي دلته د کار موقع د نشت برابر دي. یو نشتر حال دی، هغه هم د کال 8 میاشتې بند پروت وي. د صوبایي حکومت د انډمنت فنډ حواله سره شازما حلیم اوی دا یو ښه ګام دی خو وقتی دی. باید حکومت هنرمندانو لا داسې فائدې ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کمې شي.
د فنکار لپاره د حکومت لپخوانه پلاټ پکار دی. هغه د 3 مرلی ولینی، هغه د 2.5 مرلی ولینی خو چې فنکار لور پې شي. د فنکار د پاره، د فنکار د بچی د پاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار د پاره دغه د پاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاش هغه ته ملاویږي او هغه ته پکور دننه هغه فنکاران ته چې کم خلک د کټ نه نشي پاسې دي، کم فنکار زما مازور شوی دی دا وخت، کم فنکار زما کار نه کوي غي د پاره.
د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې مشر او سندرغاړي ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډمنت فنډ د حکومت یو ښه ګام دی، ولی پکار ده حکومت د هنرمندانو د پاره معاشي منسوبي روباسي چې دوی په خپل خپل اودريږي ځکه چې ډیر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وايي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهسي کوي ولې دې ته پاملرنه نکېږي.
تیر دا ته لاس وکړ نمګری یو چې مونږ ته یو میوزیک سټریټ پکاره چلتا ول خو فنکار چې دلته غد سکیورټي وي دا یو ځای وي خپل فن او هنر په اسانه سره او په کلوز سره کوي داسې یو ځای پکاره دی متبل د دې پر دغه روزګار مواقع او د پرفارمنګ دې کوم خپل پرفارمنس ته چې هغه دی عوامو ته پېښ کی او هغه کیغه موعظه واخلي دغه منسوبي پکاره دی چې په مخ کې وروړي دا به دې حکومت دې غټ کردار وي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د سیلګری او کلچر محکمې ډیپټي میډیا مینیجر صاد بن اویس وای انډومین فند فارم د کلچر اینڈ ٹوریزم ویب پاڑا باندھی موجود دے چردن اچھی ڈاؤن لوڈ کی دیشی او دا سپٹمبر درویشتمی نیٹی پوری دا ڈاک پزریا دا کلچر اینڈ ٹوریزم دفتر پا پتا راستولے کی دیشی. دا یو سوال پا جواب کی دوی اوی چی سم رحم حق دارا ہنرمندان وی حاوی تبا دی فنڈ نا مالی مرستی ورکولے شی
مقصد ام دادی چی کم زمون دا خیمہ پختونخوا فنکاران دی اگر دا کلچر لپارا دیر خدمات دی سگی سم طرف نه حکومتي وتا فائنانشلي تمام دا کې مولا سپورټ وکړو دغه زیات تر داسي چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نوای کې بیا ډیر سخت وخت دی نو هغه لپاره دا حکومت دا دوباره انیشیټیو اخیسته دي.
یاد دی وی سو کال وړاندې هم خیبر پښتونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفي شروع کړې وی چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولی هغه بیا بند کړې شو چې ځدی هنرمندانو احتجاجونه کړیو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالدان نیاز مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا خوره خدای پاک ته هنر لزاوی مالا مالا پیدا کړی دا دلته پیدا شوی هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي. په پیښور کې د مفکوره په نوم یو غیر دولتي اداره له تیر سمهاله د هنر د بیلابیلو څنګه د ودی لپاره کار کوي. دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تھیټر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي. زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکوره له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده. راځئ دا مرکه وورو.
باور لري چې د خلکو هنرونو سرلارې د ترهګرې مخنیوی هم کېدی شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کېدی شي. په دې دغه کې زموږ سره خو داسې دي چې د دې زموږ د پښتو فلم دی کوم ډرامه ده هغه د یو خاص سرکاري رنګونو لاندې هم وي د فنډینګ چې کوم شرایط وي د هغې د لاسه هم اکثر خلک هغه بنیادی مسلو ته اپروچ نشي کولی. زموږ غوښتل چې موږ درې ورځې څلور ورځې یو داسې وکړو چې ماشومان پای کې آیډینټیفای کړي ځوانانو پیغلې چې زموږ ستونزې دي بیا د دغې ستونزو سره متعلقه اړونده کیسې راواخلي او دغه کیسو نه ټویټر ولیکي نو هغوی ته د ټویټر د لیکلو تکنیک چې کوم دی کوم هنر چې دی هغه ورته وښودلی شي او بیا د هغې د هدایاتو د هغې د پیشکش د اداکاری او د هغې د مارکیټینګ لارې ورته وښودلی شي. دا به درې ورځې مسلسل وي پنځه ګنټې کلاسونه به وي د دې سند به ورته کېږي او موږ د ډرامې د لیکلو د ډرامې د هدایاتو او د ډرامې د اداکاری ډیرو نومرو خلکو ته وینا کړې ده درخواست مو ورته کړې د هغوی ښه کړې دي او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پیلږي
روغانی صاحب چې په دې تھیټر دې سکول کې دې زده کړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه غستی شي او دا برخه غستو طریقه کار سره
زیات به زه څنګه په پیژل شي خو نور هرو مرخو په دې شي د ارجنس خلک را دي شي ارسو کات شي نو ګوګل فارم دې دې لپاره
دا از د کون کې دل ترازی د ځوانان د جنکه او دې د زده کړې کوي نو دې بل د سیز د کې یو د بیا دې په جون کې عملی جون کې څنګه په کار راتلی شي
دا سي ټیکنیک هغه ځوانان د کې چې هغه پر اسن کې وخت کې مختص پر د هاوس کې شي ایڈورټایزمنت ایجنسیانو ته شي هغه دې کنټینټ رائټینګ طرف ته شي اوی د دې سینما او د هیپ د سپیشي او خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دي نو خپل بازار ته یو اداره جوړول شي د پروډکشن هاوسز جوړول شي.
د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیري پښتنې ځوابولې اوس ورزو خوستا هلته څو ورځې وړاندې د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځنو پیژندل شو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لویې مشاعرې ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر په رسولو کې مهم وبلل. په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو هم ګڼ فرهنګي انورغلی ول. د کابل څخه ورغلی مل مشاعر ډاکټر حنیف حیران مشال رادیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. څومره چې موږ د کلو خواته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مایندي، په کلتور مایندي، په فولکلور مایندي، هغوی په داسې میلو مایندي چې داسې په غریزو کلي نه لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعرې جوړي، د موږ غوندې څوک له کابل
د پکتیا څخه ورغلی شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وښي او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپلې ژبې ته وده ورکړو، د شعر او د ادب لاره.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه داده چې د کلتوري او ادبي برنامه په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډیره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډیره یو لري پرته، له مرکز نه په ډیره یو لري پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات څخه خپل تاثر په شعر کې داسې بیان ک:
ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانه غواړي، ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي، دا د سندونو، ابشارونو، ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخه 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 ترانه غواړي، او دلته ډیر خلک غږیږي، غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واوري د معنی مې د شعر داسې نوې نورې هم شته که څوک بل رقمانه غواړي.
زوی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نسترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تاسو کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره، خیجخی و باور کرده و خپل سیوری پری پیرزو کرده ده خوک جانان پو زدکی افسانه اخکاری تنگره چه بیاد مولدین ده سل غزل ترکو روایی پو خلکی ده میان و زمزم اخکاری تنگره
ده تنگر مشایری پو شیرونو که ده مین دوستی وی سال فراق و کلاغان دستایان برخه هم پو زده پوری و زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا لیو چا سړی خپشی تب وای له دنیا سړی خپشی یارا نن خو مواده د ملاقات وا یار لره ک سبا سړی خپشی سونور بیتونه دی چې سړی ورکیږي مزه خیر دی ک کیږي مزه ګورا ما ګل راوړ دغه وچیږي مزه کدا وار لاړ کولیا کیسه ختمیږي مزه
پوژوان کې چې تارونه او نغمی نوی کاروانه ته سوای په کبه ورځ شپې نوی کاروانه د نورو غړو ترنم کون کول ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ
پوژوان کې چې تارونه او نغمی نوی کاروانه پوژوان کې چې تارونه او نغمی نوی کاروانه تصوای پکبا ورزش پین وکاروانا تصوای پکبا ورزش پین وکاروانا ژوند کې چتارونا او نغمینا وکاروانا
په ټنګر مشایره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړي خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوان شاعري ملاله کلیواله شعر نه وړاندې کوو دا شیرونه نوموړې د توري لستورو آنلاین مشایره پر مهال اورولې ول
السلام علیکم درنه ټول ته هیله د شیرو جوړ او خوشاله بو سیګي غزل لاس دې چې وای لکه شیندلې مری هار نارال ویتلې یما لکه شیندلې مری هار نارال ویتلې یما پات خدای ز د کوم طرفونو ته بیا وړې یما
ډیر
تر تک به می وسخت په نابله د خار کې بیرتا راتک به می وسخت په نابله د خار کې په نامعلوم لارو ډیر لری تللی یم په ما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه په ما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه تاند غوټی یوما بیرخ بی وخت ژړیدلی یم تاند غوټی یوما بی وخت ژړیدلی یم او خفګان یې دا نه دی چې بیله یې له څنګه یم خفګان یې دا نه دی چې بیله یې له څنګه یم خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یم بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بې روخي زه به لمبو د خپلې مینې سوځولی یم وروستی بیت داسې دی چې اوس لکه تیز سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیز سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
دا وا ملالا کلیواله اوس ورزو مماندو ته هلته د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترگزی لوتلی شاعر غزل مومن سره مرکه کړی ده غزل مومن کسه هم دینیز دکړی کړی دی خو له دنیاوی علوم هم خبر ده ادبیات یې د شوق لمخې لوستی او په خیبر پښتونخوا کې هغه محفلونو ته ځان رسول ده چرته چې د ادب شمې بلې شوې دي تاسو د دې مرکه اورېدو ته را بولم
سری تعلیم می دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم می تا غالباً چې درې څلور تخصصات کړې دي تخصص په فقه کې او په حدیثو کې په لغاتو کې او په دې جدید روزګار چې کوم دی بانکینګ انشورنس وغیرہ په دې سیزنو کې او د مومندو ادبی مومند ادبی ټولنې مغړې ما یو ادنا غړې ما او دلته زده کړې کوم او تر دې د مام دلته ما
تاسو نو خلک ډیره تمه ده کې چې شاید تاسو باندې تونه موږ د پاره لیکي او داسې به کنه څنګه
ولا نه ډیر ګران دی څو واره می هڅه کړې ده بلکې تجربه می هم کړې دي خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه سیده مانه و نه کړی شو چې زه ولیکم. بیا هم تر دې دمه زه په دې کوشش کیم چې زه به چرته ښه نعت لیکم، خو واقع چې نعت لیکل ډیر به انتهایی ګران دي، نو مانا غسی نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي، نو هغه سمې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړه چې هغه د غزل هم خبر شي، نو د هغې وروسته به بیا سب نورې پوښتنې به در سره کوو.
غزل دی مطلب دی چې نه سلام وکړه نو درې د شی برا سره، نه سلام وکړه نو درې د شی برا سره، د خدای بنده چرته لیدلې و چم برا سره، او زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، باید چې بل تر سهار ویډیو را سره، او څومره لری د خپل میند زورولو هنر، تیر مازیګر راشه او بیا نه کويش پر سره، او لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کلمه، لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کلمه، او کاش چې نه زنوي په غاړه وي تبل را سره، لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کلمه، کاش چې نه زنوي په غاړه وي تبل را سره، او چرته بوړي د رجیدلو دیوالونو خاوري، څومره بزی هوا په زړه زړه کې کګر سره، او غزل زو سن پر زکه بدنامو مچی، د کلی ټولو خلکو ماته و پر در سره،
د کلی ټولو خلکو ماته و پر در سره. دغه خلکو کې خدای دې وکړي چې ډیر ښه شاعران راشي، که تاسو سره تل ملګری شي، خو دمو په دلته د چې کوم تاسو ټوله نشته، دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینې ځینو کورونو کې زمونږ پخوا په ودونو کې کوم وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپه وي چې سړی ورته حیران شي. تو شاعرانو زنانه چې کومې دي داغې د راښکاره کول لپاره داسې زمونږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړی، که نه چې یاره پته ولګي دلته شاعران څومره دي، او که داغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بد مرغه مونږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم وي، او زنانه هم زمونږ هغه سي زمونږ د مزاج د وجې، یعنی زمونږ غروب او غوسه غوي تخکاري، نو هغه سي اظهار ما فی ضمیر نشي کولای څنګه چې دا غوي د پاره په کار دی. یعنی موږ به دا وایو چې په زنانو کې هم غزل لیکون کې هم زیات شته، چاربیت لیکون کې هم شته، او ټپه خو زبدایم چې دا د غوي ذاتی په خټه کې خلې شوې صنف دی، نو غوي کو غړي پاره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشاله باندې د ارې زنانت سره مخصوص ټپی دا سشته دی چې د ورونو په ودونو کې او د خويندو په ودونو کې او یاد د کلی ولس په نورو ودونو کې دا غوي د خلونو غسي اظهار شوی دی چې هغه وسم کغه د وړوکوالي دور دی، یا د سوګ دي چې دا غوي سره د ناس ته پاستي د غدي نو غوي ته وسم د یاد دی د دستانونه. خو بس زمونږ هغه مزاج د سیده چې هغه سیمونږه راخکاره نکړلې شول، دا غوي غ صلاحیتونه څنګه چې بکار دي. خو بیا هم پښتانه اوس د مخکې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي، نو ډیرې هڅې اوس روانې دي. مونږ یې نو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانو تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبي او پاغي کې د نورو د قامي لیکلو، سیاسي لیکلو، د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه، نو ډیر ورسره خوشحالي او امید دي چې آینده کې همدغه تحریکونه نورم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې غو زیاتره دغه رومان شعر زیاته، اوس په کې د وطن سندرم خلک وای، وطني حالات هم لیکل په کار دي چې تاریخ پاتې شي په څنګه، او بیا که یو څوک راځي نو هغه تستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لار خو خوي چې په لار باندې لاړ شي.
زه به دا ویم چې شعر دا د درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده، که دغه درد تاته په حقيقي عشق ملاو شي بیا داغي اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه، او یا په مصنوعي عشق یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي، نو پاغې کوم د تانه به اظهار هغه کیږي، او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي داغې ما هغه اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې داغې اوازي. نو زما چې دا ډیر سیزونه دا سیدی چې دا د شاعر تر ډیره حد په اختیار کې هم نه چې هغه وي چې زبکینه مو زبخامه خد وطن پاک لسلی کوم، او که بیا غسی ولي کې نو غیته موږ هغه سی معیاری شاعری هم نشو ویلې، ولې چې دا غ مصنوعي شاعری ده، کم متشاعری ورته مونږ ویل کی او دا هغه سیس دی.
دا چې کله د شاعری شروع کول نو په مدرسه کې ودرته استاد سره څنګه ویل چې دا د پس شروع کړل، ځکه چې بازه بازه ټیم کې بازه خلک په دې شنه باندې ورته وای چې دا کلی کل کینو یا صرف
په کوم زینو کې چې څوک داسې نه پاتې شوی چې دا غینې پورا سره غیستې نو دا غزې تصویر هغه سینې شي غیستې څنګه چې وی هغه تصویر مونږ د دې مدرسو والا چې کوم خلک نو مونږ به ویلې چې دا یونیورسيټي نه شي دی دلته چې سړی لاړ شي نو مونږ به یو خپل تصویر جوړ کړو چې د سیرسې ماحول وي. به به د یونیورسيټي والا او د نورو خلکو د مدرسې په والا دغه تصویر جوړ کړو چې دلته مطلب هغه سی تصویر چې څنګه حقیقت کې هغه سی یا بنو خدای هغه به یو خپل تصویرو. نو عام طور بار نه د مدرسې د سیخکاری چې دلته به د شعر او د ادب د ذوق والا خلک کم یو مخالفت به هم کوي. نو زه به دا وایم چې مونږ ته په مدرسه کې چې څومره ادب پڑھاویږي نو پاغې کې غالبا چې په دوه وړو خونو باندې ډیر کار شوی دی. مونږ ته چې ډیر ادب پڑھاویږي هغه رومانی ادب دی او یا تاریخی ادب دی، دا مونږ ته پڑھاویږي. نو به چې څوک رومانی شعر لیکي یا تاریخی شعر لیکي هغه ډیر زیات دا دور کوي. نو الته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول ما غسینی شي څنګه چې مونږ بار ته نو خپلو کې خو سنوري خاصي ګپ یې هم لرو. نو خپلو کې مونږ غواړو چې لکه مونږ ته څوک رومانی شعر ووایي او دا غینه غسی خوند واخلو. او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په والا ډیر سنجیده دی او ډیر زیات یې خوښي. زم چې ماته داسې یو ملا یو عالم راته نه دی معلوم، یو مفتي صاحب مولي صاحب راته نه دی معلوم چې هغه به یا شعر نه ورزي یا به د شعر شوق نه لري، خو دا غوی لاس تر دې د مصرف یا د عربي شعرونو ته رسیدلې یا د پارسي شعرونو ته رسیدلې او یا که پښتو کې رسیدلې د حضرت رحمان بابا شعرونو ته رسیدلې. نو هغه په تقریرونو کې هم وایي، په خطبو کې هم وایي او بخو په شوق باندې. که چرته دا د دې نورو خلکو شعرونه هغوی ته ور ورسېدل نو د دې نه به هم مخوانړی دا به هم دغه سې وي لکه څنګه چې د هغې حق ادا کوي.
ستاسو نمنه کوم خو دغه اخرنۍ کې زموږ اورېدونکو ته خپل یو خوندور او ښایسته شعر وي چې هغې ته خوند هم واخلي او بس بیا به مې دغه اخرنۍ شېبې
د غزل مطلب ده چې زړه لکه شمع څنګه یو سمه تر شا در پسې ته زلپې مس پړه چې نه درځي هوا در پسې او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لري وړم ترا سره یو بیا هم کوم جړا در پسې او خپلې ایرې مې هم در باد کړې دی لم د سره دا سرمایه و او دا هم دی وی ویړیا در پسې او تڼا کې پخې مې ستا د کلي په کوڅو کې پاتې زخمی سینه د دا به و هم بیا در پسې او په بیروخۍ د مقدس احتجاج داسې کوم شتا تن کوي او زنه کو ملا در پسې مننه په بیروخۍ دی مقدس احتجاج داسې کوم شتا تن کوي او زنه کو ملا در پسې او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان خود تومت لډار نه کوي جړا در پسې
تاسو نه ډیر زیاته
مننه مننه
د مومندو خوږ ژبه شاعر غزل مومندو چې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی ور سره خبرې کړې وې. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.